یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د سیاسي کړکېچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. دا به هم واوري چې د امریکا حکومت وایي د یوه درمل ازمایښت ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کېږي. دوستانو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اورېدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله استانک ځای وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی: نن د اپریل 3 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوم کلین دی. د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکان وژلي دي، او د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایښت ثابته کړي چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. بشپړ خبرونه: نن د اپریل 3 په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حمله دوم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 3 د کابل په شجدرک کې ځانمرګي بریت د آزادی رادیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د آزادی رادیو رئیس قادر حبیب د دې پیښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
بریت کې د آزادی رادیو خبریالان سباون کاکړ او عبادالله هنانزای او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې آزادی رادیو د ښځو پروګرام سره کار پیل کړي، له شپږو نورو خبریالانو سره ووژل شو. هغه یو توره ورځ وه. مونږ ټول تکان وخوړ خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وژل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بې پرې اطلاع رسونه وو دوام ورکو.
د اپریل په 3 په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د 9 خبریالانو په شمول پکې ټول ټال 6 ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په څو وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله په روغتونونو کې ساور کړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې تیر نږدې 2 لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د بی پولي خبریالانو سازمان افغانستان خبریالانو ته د اورپیکو ګواښونو په 2مه درجه خطرناک هیوادونو کې راوستي، او د رسنیو د ازادۍ په نړیوال جدول کې د 180 هیوادونو تر مینس 122 ځای لري. د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلې دي. د غزنی د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده نن آزادی راډیو ته وویل د دغه ملکیانو موټر 13 ورځ ناوخته پر خښ شوی ماین ور برابر شو. په وژل شوی کې 2 مېرمنې، یو ماشوم او 2 نارینه دي. دغه کسان د لوګر ولایت د خاروار ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې دلته د خپلو خپلوانو لیدلو ته ورغلي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د موبی ګروپ رسنیزي کمپنۍ 15 غړي په کرونا وایرس اخته شوی دي. د دې رسنیزي کمپنۍ یو مسؤل مسعود سنجر نن آزادی راډیو ته ویل چې په کرونا د اخته همکارانو وضع ښه ده. موبی ګروپ په افغانستان کې تولو نیوز او لمر تلویزیونونه او څو رادیوګانې لري. مسعود سنجر وایي په کرونا د اخته همکارانو کورنۍ به هم معاینه شي، او اوس ټول د ناروغان په کورنۍ قرنطین کې اوسیږي. په افغانستان کې ټول ټال 1990 کسان په کرونا وایرس اخته دي، چې له ډلې پته کسان مړ شوی دي. د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایښت ثابته کړي چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړي او ډېره ښه نتیجه یې لرلې ده. امریکا په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته او مړو خلکو د شمیر په لحاظ په سر کې ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,040,000 کسان په کرونا اخته دي، چې له ډلې 10,000 کسان مړه او نږدې 1.5 لک بیرته جوړ شوي. ټوله نړۍ کې بیا په کرونا د اخته خلکو شمیر 3,200,000 ته رسیدلی، او د مړو شمیر 2,28,000 ته پورته شوی. او د هند سینما بالیوډ یو وتلی لوبغاړی ریشی کپور نن د 18 کلونو په عمر په ممبای کې وفات شو. دا یې له سرطان کړی دی چې بالاخره یې د ممبای په یو روغتون کې سا ورکړه. د ده په مړینې باندې ګڼو خلکو په تیره بیا د هند د سینما ستورو خواشینی ښوولې ده. امیتاب بچن په خپل ټوټر لیکلي: ریشی کپور ولاړ، وفات شو، زه تباه شوم. د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په خپل ټوټر ریشی کپور یو مستعد، لیوال او لشور ډک کس بللی، او لیکلي دي چې ریشی کپور د فلمونو او هند د پرمختګ لیواله وو او مړینې د خوښینه کړه. ریشی کپور د کپور د لوی کورنۍ غړی وو چې د هند سینما ته یې ګڼ لوبغاړي ورکړي. د بېلګې په توګه د زوی رنبیر کپور او د ورېرې کرشما او کرینا کپور. د ریشی کپور تر مړینې یوه ورځ مخکې بل وتلی فلمي ستوری عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی وو د سرطان له لاسه په 45 کلنۍ ومړ.
خبرونه مل آزاد رادیو واوریدل. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژر د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. د دې ډلې یو غړی مسعود ترشتواد:
از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. آینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله که ارائه خواهد.
اخوا شاهزاده مسعود چې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو ته په امریکا کې ویلي چې که عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي.
چې د تېر هفته وویلې چې موږ یې دغې هفتې کې اویلو کې تسلیمو، تسلیم یې نه کړل، نو خو دېنه معلومېږي چې د خلافت به دیت منځ کې اما وطن د ډېرې خرابۍ خواته بولی دی او نور یې پسې بیایي.
دا به هم واری چې د امریکا حکومت وایي د یو درمل ازمایښت ثابت کړی چې د کورونا په وایرس سخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهمه نیمه کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام لرو. ورځ د خبرونه د سرموزو ده. اروپای ټولنې له عبدالله عبدالله غوښتنه کړې چې ژر تر ژر د سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي، خو د ښاغلي عبدالله انتخاباتي ډله وایي چې ډېر ژر به دوی خپله طرحه نهایي او جوړجاړی به وکړي. تر دې مهاله ولسمشري ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات زما همکاري فیروزه عزیز خبرو چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون په کرښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغله.
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. اروپایي ټولنې له عبدالله عبدالله وغوښتل چې سیاسي کړکیچ دې زر تر زره پای ته ورسوي. اروپایي ټولنې پر عبدالله عبدالله غږ کړی چې په افغانستان کې روان سیاسي کړکیچ دې زر تر زره ځکه پای ته ورسوي چې دوی په خبره که داسې ونیسي د افغانستان امنیتي ځواکونو او پرمختیایي چارو سره به پر مالي ملاتړ ناوړه اغېز وکړي. خو عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې یو غړی مسعود ترشتواد ازادي راډیو ته وویل چې لا هم هڅې روانې دي چې په منځګړیتوب د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ جوړجاړی وسي. ښاغلي ترشتوال وویل په نږدې راتلونکي کې به د عبدالله عبدالله خپل البته عبدالله عبدالله به خپله طرحه له ولسمشر غني سره شریکه او بالاخره سیاسي کړکیچ به پای ته ورسوي.
خوشبختانه که نسبت به گذشته امیدواری بیشتر شده. هر دو جهت دخیلی در وضعیت انعطاف دارند، در موازیشان مصمم برای عبور از بنبست هستند و شکستن بنبست موجود. از هر جهت امیدواری ها نسبت به گذشته بیشتر شده است. در آینده نه چندان دور، بسیار نزدیک. طرح خاصی که او رای حل پایان از وضعیت موجود است ان شاء الله که ارائه خواهد.
فیروزجان، تر دې وړاندې هم د عبدالله عبدالله له ډلې نه له موږ سره او ټول نور رسنیو سره دا معلومات شریک شوي وو چې دوی تېره اونۍ باید دا طرحه له ولسمشر غني سره شریکه کړې وه چې تر اوسه هم نه ده شریکه شوې. او کومو سرچینو چې له موږ سره خبرې کړې وې وړاندې هغوی ویلي وو چې په دې ډله کې خپل منځي اختلافات شته، نو عبدالله عبدالله ته اجازه نه ورکول کېږي چې دا د خپل طرحه ولسمشر غني ته وسپاري او یا هم جوړجاړی دی وکړه. اروپایي ټولنې دا څرګندونې له ښاغلي عبدالله سره د دې ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر له خبرو وروسته کړی دی. عبدالله عبدالله له اروپایي استازي سره له خبرو وروسته ویلي چې د سیاسي کړکیچ اواري ته ژمن دی، خو د هغه ګوند یعنی جمعیت اسلامي په یو کلک غبرګون کې پر اروپایي ټولنې په دغه کړکیچ کې د یوې خوا د پلاوي تور پورې کړی دی. د اروپایي ټولنې دغه ګواښونکې څرګندونې په داسې مهال مخ ته راځي چې له تیرو کبو دوو میاشتو راهیسې د دې ټولنې او نور نړیوال استازي د عبدالله عبدالله او د ولسمشر غنی ډلو سره د روان سیاسي کړکیچ د اواري لپاره پر خبرو اترو پوښتي. اوس په کابل کې له ښاغلي عبدالله سره د اروپایي ټولنې د سفیرانو د پلاوي د مشر او د ناروې د سفیرانو له ټلیفوني خبرو وروسته اروپایي ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي که په افغانستان کې سیاسي مخالفتونه روان پاتې سي، دا کار به د افغان ولس راتلونکي او روغتیا له ګواښ سره مخ کړي. د ټولنې ټینګار کړی چې د افغان وګړو ګټو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. د اروپایي ټولنې په خبره په اوسني وخت کې د کرونا وایروس د وبا پر وړاندې ګډې مبارزې او سولې خبرو ته سخته اړتیا ده. خو ښاغلي عبدالله په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې کرونا وایروس ضد مبارزې ته د پام وړ ټولولو لپاره د سیاسي بندښت اواري ته لیوال دی. هغه همداراز ویلي چې د سولې لپاره یې پر اوربان هم ټینګار کړی دی. له بلې خوا د عبدالله ګوند جمعیت اسلامي په خپله اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې خبرې یو اړخیزې بللې وې، په دې اړه یې لکه څنګه مې چې مخکې وویل دوی هم غبرګون ښودلی ده. موږ هڅه وکړله چې په همدې تړاو د همدغه جنجالونو چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو خلکو سره هم په همدې اړه اندېښنې شته، ولسمشرۍ ماڼۍ سره هم خبرې وکوو. خو ولسمشرۍ ماڼۍ تر اوسه له موږ سره تازه جزئیات څه نه دي شریک کړي. وړاندې ویلي وو چې دوی د داسې حکومت جوړولو ته لیواله دي او هڅه کوي چې په هغه کې د افغانستان د ټولو خلکو استازي پکې استازیتوب وکړای شي. بلې فریباجانې،
ډېره مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو واموریدل چې اروپایي ټولنې یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې باید سیاسي کړکیچ ژر تر ژره پای ته ورسیږي، او پر عبدالله عبدالله یې غږ کړی چې د جوړجاړي طرحه وروستۍ کې او ولسمشرۍ ماڼۍ ته یې وسپاري. خو تر اوسه پورې لکه څنګه چې دغه ډله وایي دا طرحه نه ده سپارل شوې، او ژمنه یې کړې ده چې ډېر ژر به دا طرحه وروستۍ کې او ولسمشر ته به یې وسپاري. هاخوا د ولسمشر غني او عبدالله عبدالله ترمنځ منځګړي ځینې کسان وایي لا هم د ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ خپلمنځي اختلافات نه دي حل سوي، او د جوړجاړي طرحه یې ارګ ته نه ده سپارل سوي. شهزاده مسعود چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې شخص دی او د منځګړیتوب له مسایلو آګاه دی، ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل چې که عبدالله عبدالله دا کړکیچ نور هم وغځوي په هیواد کې به یې پایلې ګواښونکې وي. له ښاغلي مسعود سره زما همکاري فیروزې عزیزي مرکه کړې، په ګډه به یې واورو.
تسلیم یې نه کړله، نو خو دې نه معلومېږي چې د څه اختلافات به دي په منځ کې. اما وطن د ډېرې خرابې خواته بولی دی، نور یې پسې بیایي. دا پرون اتحادیه اروپا چې داسې ورته جدي ویلي دي، خو هغوی پوهېږي وضعیت ډېرې خرابې خواته روان ده.
مسعود صاحب، که راته ووایي چې تر اوسه تاسو سره یې څه شریک کړي دي؟ ځکه موږ ته له همدې ټیم نه دوه ورځې وړاندې وویل شول چې دوی یو پیشنویس یا هغه طرحه چې دوی برابر کړې تاسو ته سپاري، یعنی د ولسمشر کرزي ته ورسپاري، هغه به بیا ولسمشر غني ته وړي. نو آیا تاسو تر اوسه ورسره خبرې کړي دي؟ تاسو له ټیم نه کوم منځګړی توپ اوس هم چې روان دی، هغه وروستي جزئیات یې څه دي، څه یې درسره شریک کړي دي؟
اولا خو زه د افغانستان د پخواني ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د کوششونو په اثبات باید دومره عرض وکړم چې دغه کوششونه صرف دغه نه دي چې د دوو ټیمونو ترمنځ د قدرت ویشي، هغه د افغانستان په ټولو ملي قضایاو باندې کوشش کوي چې ټولو ملي قضایاو ته د حل لاره پیدا کړي. چې وایي هم دغه د دوو ډاکټر صاحبانو ترمنځ د اختلاف مسله ده. زه امید کوم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یوه هفته پخوا دا خبره کړې وه چې موږ به خپله طرحه نهایي کړو، مقابل ورته به ورکړو. دا طرحه باید زر تر زره نهایي کړي، او دا طرحه افغانستان شموله وي. دغسې یو طرحه وي چې ټولې خواوې په اعتماد کې واخیستل شي، او د یو پراخ بنسټه ملي حکومت لپاره لاره واره کړي، او په عین زمان کې اولویت په دغه طرحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کوششونه وي.
محسوس صاحب، څه فکر کوئ که چیرې دا موضوع نور هم ځنډیږي وروسته هغه پایلې به څه وي؟ وروسته د افغانستان وضعیت به څنګه کیږي؟ البته سیاسي
دا خو چې دا چې افغانستان په موجوده شرایطو کې متاسفانه په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري، او که دوی دا خبره هر څومره ځنډیږي او افغانستان نور هم د بحران هغه عمق ته ځي، مسؤلیت به ټول مستقیما د دغه یو تعداد سیاسي نخبګانو په غاړه باندې.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته نږدې کس شهزاده مسعود و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راديو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د افم پر سل شهر پنځه چپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اوریدلې سي. او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم ولولي او خبرونه مو کومونه اوریدلې بیا په تکرار بڼه واوري په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به هم اقتصادي خبرونه له رحمت افغان څخه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په وارداتي او اوسپنیزو توکو ګمرکي تعرفه 14% زیاته سوې. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د دې تعرفې لوړیدلو لامل د کورنیو اوسپنیزو تولیداتو فابریکو څخه ملاتړ دی. د مالی وزارت ویان شمروز مجیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د سوداګرۍ او صنعت خونو سره په همغږي ترسره سوي. د شمیرو له مخې افغانستان هر میاشت اتیا ټنه اوسپنیزو توکو ته اړتیا لري چې له اتیا سلنه لوړ اوسپنیز توکي له بهرنیو هیوادونو څخه رواردیږي. د کرنې او مالداری وزارت د کرنیزو محصولاتو د مدیریت لپاره بیړنۍ او اضطراری طرحه چمتو کړې. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه د ولسمشر له لوري هم تایید شوی. کغلی رستمی زیاته کړه راتلونکو شپږو میاشتو کې زرګونه کشمش خونې، منځنۍ سړې خونې، د وچولو وسایل، د وچې میوه د پروسس لپاره په پام کې نیول شوی. هغه زیاتوي حکومت د وزارت د دې طرحې پلي کولو لپاره د اړتیا وړ بودیجه په اختیار کې ورکړې. د خغلی رستمی په خبره په پام کې د چراتلونکو ونې د طرحې جزئیات د هواد له بزګرانو او باغدارانو سره شریک شي.
رحمت الله افغان څخه مننه چې اقتصادي خبرونه واوروله. اوس به ورسو یو نړیوال مسلې ته. د امریکا حکومت وایي چې د یو درمل ازمایښت ثابته کړی چې د کورونا په وایروس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څباندي زورو تونو تجربه کړی او ډېر ښه نتیجه لرلې ده. اسمت سروان نور تفصیل کوي.
د امریکا حکومت وایي د یو درمل تجربوي استعمال شولې چې دا دوا په کورونا وایرس یا کووېډ 19 د اخته کس د ناروغي مدار لاندوي. په ریمیدی سیور درملو د پراخې څېړنې پایله پرون چهارشنبه اعلان شو او وویل شول چې دا درمل د کووېډ 19 ناروغ د ناروغي موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو تر لاندوي. سیوډن کې وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمیر هم لږ دی. د امریکا د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوسی دا درمل د کووېډ 19 ناروغۍ د تداوي لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. فاوسی چې د انتانی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایرس مخه نیسي. په کورونا وایرس یا کووېډ 19 د ریمیدی سیور د اغیز په اړه د څېړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1.3 تنو ناروغانو شوې ده. فاوسی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمایښت شوی و خو د چین څېړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 208 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلوده ای اړتیا پیدا شوه په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه دی. دا اداره وایي چې د درملو له جوړونکو کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسی شي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د ورځې د 2502 تنو مړینه ثبت کیږي او د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون پورې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د ټولو مړو شویو کسانو شمیر 16000 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورځو بیرته افغانستان ته. هلته د بدخشان ولایت چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د ځینو هیوادونو بهرني جنگلي میشت طالبانو سره همکاري لري. دوی تر ډیره د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو نمونه اخلي چې په بدخشان کې له طالبانو سره همکاري کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور له فرشته جلال عزیز خاورو.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلی چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل په 23 ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنیایي وسلوال او همداراز د چین د شینجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردو، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته ګواښ پیښ کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن.
د سیمه وسلوال طالبان د حقوقی او حقوقی د سیمه د طالبان ملاتړ کوي او په خپلو کې جدي تفاهم لري. حقوقی غواړي چې په بدخشان کې د
جنگجوی خارجي ایجاد وکړي
د فعالیت لوی ساحه را
مرکزی کلانی برای شان شوه کې یک
نگرانی او یو لوی مرکز ولري. د بدخشان والی ازادي راډیو ته وویل چې لسمی راپورونه ورته رسیدلي چې یوازې د حمل په 16 نیټه لږ تر لږه 10 بهرني وسلوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستې وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرني وسلوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري. یو وسلوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. د بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشه ویشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري، خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری په نړیوالو پروفیسورانو
از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی در ولسوالی مدیریت.
بدخشان والی ویلي چې په دې ولایت کې د څلور سو په شاوخوا کې بهرني وسلوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان له ډیرو غرنیو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پوله پروت دی، خو دا سیمې ډیرې غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کیږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. له دې کبله د بدخشان والی وایي چې دوی دقیق نه پوهیږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکنه نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی و. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي و چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته له رسېدو راهیسې په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییزې اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یوه بله ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړه کړې او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غوښتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوی فرقان ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري، خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. دې ډلې د جمعه نمنګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادي کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس جمعه نمنګانی په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دا یوه تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او ځینې شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نښتو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي، خو د منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نسته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 15 ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشت وو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو، جمګان او خستک د بدخشان له ډېرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای په بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي، خو له بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکارۍ او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي دې مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړې تړون مواد عملي کړي او خپلې ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
تاسې ازادي راډیو اوریدونکو دوستانو اوس به هم تاسې پیغامونه پکې وورو.
تاسو له پیغامونو
ځخان زیم د زابل ولایت څخه می تاسو سره شریک نیولې ده. غواړم چې کورونا په اړه کې یو څه مهم خبرې سره شریک کړم. زابل ولایت کې د 14 کې چې کرنټین اعلان شوی دی، خو خلک یې بابه زګنی توجه نه ورته کوي. نو زه ټول خلکو څخه غواړم چې دا ناروغي په مقابل کې جدي مبارزه وکړي او خلکو ته سمه لارښوونه وکړي چې دغه پر مخ باندې یوسي. نو زه خپله د نوي کار رئیس مې خپل کوچنیانه خپل کور ټول کرنټین کړی دی چې نه غواړم چې هغه د بل چا ته د مرض انتقال شي او یو بل چا ته ضرر ورسي. نو دا زموږ د دې دنیا او د هغې دنیا مسؤلیت دی چې د دې باید مخنیوی وکړو. باید موږ خلکو ته سمه لارښوونه وکړو چې هغه دا مرض او دا ناروغي تابېزه ونه ګڼي. دا ډېره خطرناکه ناروغي ده او غواړم چې په دې باندې ټول خلک پوه شي او ناروغ ته او د دې علامې لري. نو هغه باید خپله اول مراجعه وکړي هغه شاعتي مرکز ته چې دغه علاج وشي او که علاج ونه کړي دغه شپات سي نور خلک به په دې مرض اخته وي او دوی به هم له دې مشکله څخه خلاص کېږي. وسلام په درنه شي.
نن عبدل کریم دی د هرات ولایت د مسلک د کم په خبرې در سره کوم. وروره دا کورونا خو یو الهي آفت دی. وروره دلته خلک د ولږي سره مخ دي. به ساری بم کوي څوک نشي تلای. موږ 5000 کوره دا جبه روزمز والا خلک دي چې هر یو روزانی ته بدلو د ورځې به مو مزدوري کوله. مقصد 200 روپۍ خپل اولاد خو نه په کم آسام راوړه. هغه پر ودرول وروره وړه یو بوجه په 1200 روپۍ ووسه. نیم زر 500 1200 ته ورسېدله. خلق د ولید سره مخ دی. وروره موږ د اشرف غنی څخه دا غواړو چې دا خلکو ته دې بوجي وره رایې پر درګاری وروغورځي او بشته غوړي دې وروغورځي. دا خلک اولادونه د ولید مل کېږي. دا زموږ دفتر مقاماتو ته اشرف غنی پورې ورسوله.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سانو ستاسو پیغامونه وایي چې موږ ته راستولې وه. اوس هم په کابل کې 12:30 دقیقې سوې. ځل بیا له سفیر استان اکسید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
نن د اپریل 1 په افغانستان کې پر خبر اعلانو د خونړۍ حملې دوم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په 1 د کابل په شجرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبر اعلان او یو اکاس وژل. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 15 ملکیان وژلې دي. د غزنی د ولایت ویاند وحید الله جمعزاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغو ملکیانو موټر 13 ورځ ناوخته پر خښ شوي ماین ور برابر شو. په افغانستان کې د موبي ګروپ رسنیزي کمپنۍ 15 غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې رسنیزي کمپنۍ یو مسؤل مسعود سنجر نن ازادي راډیو ته وویل چې په کرونا د اخته همکارانو وضع ښه ده. په افغانستان کې ټول ټال 1909 کسان په کرونا وایرس اخته دي چې له ډلې 80 کسان مړه شوي دي. د امریکا حکومت وایي د یو درمل آزمایښت ثابت کړی چې د کرونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کیږي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څیر باندې زرتنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. او د هند سینما بالیوډ یو وتلی لوبغاړی ریشی کپور نن د 80 کلونو په عمر په ممبای کې وفات شو. دا یې سرطان کړی دی چې بالاخره د ممبای په یو روغتون کې سا ورکړه. د ریشی کپور تر مړینې یو ورځ مخکې بل وتلی فلمي ستوری عرفان خان هم چې نه یوازې په هندي سینما بلکې په نړیواله کچه پیژندل شوی وو د سرطان لاسه په 45 کلنۍ ومړ.
او اوس هم د خبرونې دوه مې نیمایي ته ورسېدلو. د ژمنې سره سم د مخکښ شو زونیز پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. په ګډه سره غوري
مخکخې خزي.
د مخکخ خزي د خبرونې قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې ونې خبرونې ته خراغلاست. بیا هم زه واګما جبر خیل دی خبرونې کې ستاسو په خدمت کې يم. هیله لرم چې د خبرونه تر پایه را سره واوري. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده منګ تل په خبرونو کې لزان سره مخکخ خزي لرو. نن هم په خبرونه کې یو مخکخ خزه لزان سره لرو. دا مخکخ خزه ممتاز یوسف زینومیږي. د خزو فعاله سوداګره او د یو خصوصي شرکت مشره ده. زمنګ اغلی میلمنه په کرخه ده. اغلی یوسف زی خبرونه ته خراغ لست.
السلام علیکم. روزم په خیر. امید دارم چې تاسو روغ سلامت اوسئ. زه ممتاز یوسف زی ما د عبدالعزیز خان لور په 1953 کال کې په کابل ښار کې پیدا شوم او د شونځي شون کې لومړی ټولګي تر 12 د مالای لیسنه ده فارغ یم. او د 1993 کال کې زه ورسې ته لارم او د 1994 کال ته بیرته واپس افغانستان ته رالم او د فارماسي درشتینه د فارغه شوم او تخصص مې د سایکولوژي اطفال تخصصم په افغانستان کې او هوس هم ترنن تر 2002 کال تر دې طرفه ټول وخت مته د خصو او ماشومان بس کې فعالیتونه وکړي.
ډیر زیات مننه.
او زه د 2003 کال نه دې طرفه ته د خزو بخش کې او د ماشومان اسید ورکن چې د ماشومان چې په سړکونو کې دې کار فعالیتونه کوي کار نه کوي هغه مې تقریبا 350 ماشومان سره کار کوي چې په مکتبونو ته شامل کړي او رسمي مکاتبو ته او د دې مور مایند لپاره مې د کار زمينه مساعد کړي او په دا وهمه دوره کې زه ځان مکارم د په اوړستي جرګې ته او متاسفانه چې زما نیت داسې و چې زه باید د دې خلکو لپاره چې دغه کسانو سره چې تر اوسه په دغه 12 کال کې دوی سره فعالیتونه مې کړی وو زما غوښته چې د دوی نور هم دوی لپاره زه خدمت وکړم او هغه کسان لپاره زه خدمت وکړم چې دوی ته تر ننه پورې بالکل د دولت طرف نه او د مؤسسات طرف نه دوی ته کوم رسېږي نه و شوی او متاسفانه زه په پارلمان کې زه کامیاب نه شوم. د دې ما د کامیابی وجه همدغه وه چې ما سره د امکانات د مالی امکانات نه وه نور د ما رای زه رای کې مشکلات نه وه تقریبا دغه کسان چې ما ته رای ورکړی وو دغه کسانو چې همیشه د دوی سره وصلم په دغه کارو اجتماعي کارونه کې او متاسفانه دغه هغه پکې وشو چې زه د مالی وجه نه لږ ضعیفه ومه نه شي زه کامیابه شم او اوس هم د وهم دورې نه دې طرف ته یو شبکه لرم چې شبکه مې شبکې زنای افغان برای انکشاف تجارت دغه په نوم دی چې د تجارت د کوچک تجارت نه برنامه چې لري په خپل کورونه کې دوی فعالیتونه لري د هر برخه کې د صنایع دستي او د باغچه خانگی او هر څه چې دوی لري خپل اراسته چې موږ متشابه ده په خپل کورونه کې کار کوي مونږ دغه فعالیتونه مون سره مونږ لرو چې د دې هغه بزنسونه چې کوچک بزنسونه چې دوی لري مونږ دوی ته مارکیټونه برابر وو او د مونږ د شبکې طرف نه لکه بهر ملکو کې او دغه خپل په افغانستان کې مونږ دوی مسلک فروشات وکړو او دې ته موږ مارکیټونه برابر وو نو دا موږ فعالیتونه خو هم بر حال دغه فعالیتونه دي نو زه په دغه د سب کلی کې د سب ولسوالۍ او د کتخیلو کلی کې زه یو خپل یو څلور باغونه لرم چې د دې کې د انګورو او نور تازه میوه لکه منی او زردالو الو بالو او توت زمینی دغه میوې دي
بله
دا مونږ په بازارونو کې خرڅو او د دې په فعالیتونو کې تقریبا مونږ سره 15 خزې مونږ کار کوي چې دوی په دغه انګورچنی په وخت کې مونږ سره فعالیتونه لري او سیزن کې چې مونږ میوې پخېږي مونږ سره دي او تقریبا 15 نارینه مونږ سره دي په دغه بیل کارو کې مونږ سره کار کوي او مونږ دفتر مرکزی دفتر مونږ هم لرو چې په دغه کابل کې په شیرپور کې دی تقریبا مونږ سره 12 کارمندان دي چې دوی نور مسئله لکه د دې مونږ خپل محصولات نه چې د تازه میوه چې ضایع کیږي مونږ غوړ شغه ضایع شي هغه لپاره هم څه قسم نیولای شي دوی مربا تولیدوي او ترشي اغه چې زیات لپاره تقریبا موږ سره 15 نور څه دي چې اغه زیات موږ نه غواړي زیات چې اغه موږ به تاسو استفاده کوو په مرابطه تبدیلو
ډیر زیات مننه اغلی یوسف زی ستاسو په فعالیتونو باندې به بیا هم راشو او څو څو واري به هر برخه کې له تاسو نه جلا جلا پوښتنی ولرو خو اوس به اوریدونکو ته ورشو چې یو اوریدونکو په کرخه دی د اتوي السلام علیکم.
السلام علیکم خور.
وعلیکم السلام بخیر راغلی.
دا زادی رادیو د خور زر نصیر احمد لغمانه ما د لغمان نه
نصیر احمد لغمانه بخیر راغلی مهربانی وکي
ځوانده وس خور خروجه ولر یادغه د خور کی خو خی خبره او کاروبار مختوړه دا او ته جنورم وسو توانو توصیف ور کی چدا کارونه مختوی چې دا ډیر فکر روان کړه دا خبره ده
پختنه مو څه ده پختنه مو شریک کړی
پښتنه مو دا ده چې دغه باغونه چې نور هم د افغانستان کې چې هغه شي او تحصیلات زیات شي او دغه باغو ته مخه وکړي خلک او خپل ژوند ته مخه وکړي. او د ما پښتنه همدغه ده له افغانانو نه چې دغه جنګ او دغه هغه نسلي جوړېږي بس خپل ژوند ته خپل او هغه ته مخه وکړي. دغه ښه کار ده چې دا احتلات او دغه هغه زیات شي زمونږ وطن کې.
ډیر زیات مننه نصیر احمد لغمانه. ډیر ښه نظر مو درلود. تاسو پوښتنه نه درلودله اغلی یوسف زی رابه شو ستاسو د تعلیم ژوند ته یا د تعلیم برخې ته کداره ته وایاست چې څنګه مو سایکولوژي یا د ماشومان ارواپوهنه غوره کړله او په دې برخه کې مو تحصیل وکړ؟
ډیر ښه تشکر تاسو ولنه. داسې و چې زما په تقریبا په دغه مکتب وخت کې او نور په وخت کې چې زه ما ډېره مینه شوق دغه سایکولوژي او ماشومانو بخش کې و چې زه دا باید زه ځینې ماشومان دغه تقریبا زمونږ افغانستان کې 40 کاله کېږي چې جنگ روان ده.
بله.
او مونږ ماشومان ډېره متاثر شوي ماشومان لرو او هغه وخت هم داسې ماشومانو چې د دوی خپل د اقارب د فامیل نه یو کس د لاسه ورکوي لکه د راکت وجنه یا مثلا د انفجار نه یا بل شي نه نو دوی ډېر ماشومان متاثر شوي وو. او ما دوی سره ما کار کوله مخکنم او هغه وخت مې دوی سره ما غوښته چې دوی د څه رقم تداوي باید زه وکړم. نو بیا زه چې روسیې ته ځلم هلته مې فارمسي ولوستله او بیا چې کابل ته ځلم بیا مې داسې هغه و چې زه باید خپل تخصص په دغه سایکولوژي هغې نه زه باید واخلم چې زه وکوای شم چې نور ماشومان سره ډېره پخه وجه زه خدمت وکړم. نو زه کم از کم ډېر ماشومان چې اوس په دغه موږ افغانستان په اورفانش کې دي یو درې څلور ماشومان هلته موږ په پرورشګاه چې اوس لرو وبخښئ چې اورفانش مو وویله بخښنه غواړم په پرورشګاه په علاءالدین پرورشګاه کې ده. دوی تقریبا د مجاهدینو په وخت کې دوی نه استفاده جنسی شوی وو. هغه جنۍ فریبا نومیږي اوس هم په دغه پرورشګاه کې ده. هغه خپل ذهن پوره د لاس نه ورکوي او زه یو وخت تقریبا یو لس کاله زه اطفال در معرض خطر یو مؤسسه دی هغې سره ما کار کوله. نو هغه په وخت کې نور مانه نو تاوان چې واسه پوره نه و نو ما وکوای شو چې دغه د دې مؤسسې سره دا مې وصل مکه چې دغه د درې جنکیان لپاره دغه مؤسسه همیشه دوی ته مرسته وکړي. د دوانه او د نور یو کارګر باید دوی ته ونیسي همیشه دوام چې دوی سره همیشه اوسي په دغه اتاق کې. او هغه وخت کې چې د مجاهدینو په وخت کې ما دونه وکوای شو چې د دې د رای پروازګا رئیس سره مې څو ملاقاتونه ملاله چې تاسو دغه جنکیان ته یو خاص یو اتاق ورکئ چې نور په هر اتاق کې تقریبا په پروازګا کې 12 تر 14 ماشومان پکې مثلا واسطه. او دغه زه دا کوم چې لیدل ډېره متاثره کېدم او بیا دوی سره خدای ښه کې او دغه ماسته چې اطفال در مرز خطر دی او چې نوم یادیږي هغه هم دغه رسک قبول کړ. دوی سره همیشه مرسته کوله او دغه مرسته تر ننه پورې دوام لري. او هغه فریبا تقریبا هغه وخت دوی سره هغه شوی وو دغه برخورد هغه جنسی چې دوی سره رابطه جنسی شوی وو د خپل حافظه د لاسه ورکړی هغه وخت 13 کال وو او اوس تقریبا هم ډېر زیات شوی ده. اوس هم پوره لیونه شوی دی د خپل افزې د لاسه ورکړی ده. او زه تر خو نه پورې زه همیشه هغې سره زه کانټیکټ لرم او ګورم چې د څه شي نه هغه دی کم دی. او د دې فریبا په قسم نور کسان ماشومان ډېر زیات وو چې دوی سره باید مرسته کېده یا مثلا دوی لپاره تداوي باید کېده. او ما دغه رشته مې ځکه خوښ شو چې دې ته مې واسط مو ورکړ دې لپاره چې زه وکوای شم چې دغه متاثر ماشومان سره زه ښه خدمت وکړم او زه وکوای شم چې د دې مایند لپاره زه یو ښه خدمت وکړم. نو خوشبختانه زه اوس هم زه خوشاله ما چې ز خپل تقریبا سنا خپل هدف ته رسیدلې ما او دین اورس ز غوارم چې دا نورم ز کار وکم په یوازې په دغه بخش کې نه نور بخش نه کې موږ درې خېتې دي چې کندې خېز لرو چې خپل آیت نه لري او خپل کورونه کې دوی کار وال لري لکه متشبث خېز دي یعنی له حياتي کې یا لکه ترکاری او چي یا مثلا نور میوه راجم کوي بیا به دوی خرڅي زه غواړم چې دوی سره زما راست او کومه او دوی خپل دې ته ځ خپل مارکیټ جوړ کومه او په خا وجه دې ته ځ خرڅ کومه چې دوی د کورنۍ عیشه به باټه برابر شي
بله
او مخکې د پداساس په کې یا ورور په وصل شو چې د لغمان لایق نه و
بله
ما غوښته چې د دوی تم زوینا وکمه چې مونږه زس برنامه لرو چې په هر ولایت کې چې د او تازه میوه چې بیرته په او چې میوه باندې تبدیلېږي مونږه دوی نه غواړو چې واخلو او بیرته دوی ته په نور بار مملکتو ته مونږه واسطه او چې دوی ته لسه اندازه کومک وشي او زه غواړم چې زما یوازینی نیت مده دی چې زه د ټول کسان چې باغداران دي چې ښځې کې نارینه یې د دوی باغو لپاره زه مارکیټ برابر کړم چې دوی په خپل هغه جنس دی او دوی لپاره زه ښه پکیج بسته بندي جوړه کړم چې د افغانستان محصولات ډېره په ښه وجه باید خرڅ شي او د دې ارزش هم لږ شي دغه مې نیت او اراده ده چې ان شاء الله چې زه غواړم چې خپل هدف ته ورسېږم بیا هم شکر گزارم چې دغه کووید 19 چې راغی دغه وایرس لکه کار نه سره ټول په مملکتونو سره د څه جدواده شو او امید لرو چې په خیر سره دا میکروب ختم شي
ان شاء الله
موږ وکوای شو چې د ټول ولایتونو سره خپل کنکشن برابر کو او د ټول خلکو سره او د نارینه سره چې څه خزي دی نارینه موږ دوی سره خدمت وکړو او دوی مسلات په خواجه او خپخه پیسو او خپه ارزش بیا باندې موږ باید خرڅ کو.
بله یو بل اوریدونکي هم لري مودي په کرخه دی بر وخت. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام په خیر راغلی.
من حیات افغان کونړی مخور جان کونړ.
حیات الله افغان کونړی مهرباني وکړئ پښتنه مر سره شریک کړئ.
من پښتنه زه خور نه ده چې دا ډېرې ښې خبرې وکړي په مطلب پوه شو خو دی نه موږ چې پښتنه کوو د دغه نظامي شهیدانو ښځې چې کونډې شهیدې بیا د وظیفې د نرات حساب دغه خاوندان حق د سر نه غواړي د دې بچي د سرنوشت ته پاتې شي یا لاسې هغه د مور سره د پلار په کور کې وي یا لاسې د کور په کور کې شي دغه سره تاسو څه رقم یعنې روابط لرئ ولې یو سړي زوی شهید شي دی انګور راولګېږي د خپل پلار سره کښېني مالم خاون وسیقه راکه تاسو کومه د خپل پلار سره کومه بچي د مکتب نه وځي هغه یو لانجه سازه شي دلته موږ د دلې د دې نږدې د خپل کورنۍ یو غړی زما شهید شوی دی همدغه یو مشکل دغه د نوښته پاتې ډېره ښه پوښتنه خو ته ستاسو توصیه ته د اول دی د خاون صحیح د حق حکومت بشر ساتي د شهید حق د پلار او د مور او د بچي او د ښځې دی ول یو خدای د پلار او ضرور په توصیه باندې لاړه چې سرته را صبر نکي هغه بچي دلیل پاتې
بله ډیره زیاته مننه دا یو حقوقي مسله ده او موږ نه غواړو چې په دې اړه باندې په دې خبرونه کې بحث ولرو خو بیا هم اغلی یوسف زین په هله وکړي څنګه په افغانستان کې تر اوسه پورې د سیت څه دغه ماشومانو د پاره شته دی یعنی تاسو خبر یاست له د سیت څخه چې دغه ماشومان دي په خټو غوروزي او به برخلیک دی پاتې
نشي د اورور نه ډیره زیات تشکر کوم خلک چې دغه خبري په دغه میډیا کې شریکه کړي چې نور کسان چې اوري دغه خبره باید دغه ستونزه باید دوی حل کړي دا ډیره د حقوق بشر ما غدای کړم د حقوق بشر سره د ارتباط نشي او ډیره لکه یو هندي او نورو یونیسف دی دغه بخشونه کې دغه ماستاد دي چې دغه ماشومان بخش دوی کار کوي او امید لرم چې دوی خدای چې دغه د سړي ورور आवाज واوري او دوی لپاره څه کومک همکاري وایته کې ځکه چې موږ تر نن پورې یونیسف دی چې د دې ماشومان په بخش کې دوی طرف فعالیت کوي او یو ان ماسسې دي چې دوی سره کومک کوي
بله
نو او بل درېم بخش هغه برخه ده چې حقوق بشر مونږ لرو کنه چې حقوق بشر سره دوی یو رابطه ونیسي یا تلیفوني یا مستقیما دوی چورته مراجعه وکړي، انسان فکر کوم چې دوی څه امکانات بولري چې دوی سره.
بله ډیر ښه. اغلی یوسفزی، که تاسې د اوسني کار راته ووایاست چې تاسې اوس په دغه کار سره په دغو فعالیتونو سره څومره ښځو ته، یعنی څو تنه ښځو او نارینه وو ته په ټوله کې د کار زمینه برابره کړې ده؟
زه تقریبا اوسم نارینه او ښځه لپاره ما 55 کسانو سره زه اوس په حاضر د کار زمینه ورته برابر کړې، او زه غواړم چې آینده کې دا لږ زیات کړم او نور زمینه ورته مساعد کړم. نو زه هیله لرم چې موږ ځوانان او ښځې چې نارینه جنکیان هلکان لپاره دا غوښتنه مې دا دی چې دوی په دغه کمه تنخوا باندې دوی باید قناعت وکړي، ځکه چې دا کمه تنخوا دا دی چې دغه ځوانان دا خپله کار تجربه دی. حداقل یو ځوان یا دغه موږ ځوانان چې په کار داخلیږي، حداقل باید دوی 15 کاله باید دوی یو تجربه باید پیدا کړي. څونه چې د انسان تجربه پسې زیاتېږي، دونه د دې کارنه نور پسې ښه کېږي. او زما هیله د نوره دغه ځوانانو دا ده چې دوی همیشه باید په کمه تنخوا باندې قناعت ولري، چې موږ هم بیا موږ کوی چې د نور لپاره د کار زمینه مساعد کړو. او متاسفانه په افغانستان کې کسان موږ لرو چې کار هیڅ نه کوي او په کمه تنخوا باندې قناعت نه کوي، او چیرې چې موږ ورته وایو چې دغه د کار دی راځی کار وکړي، وایي نه موږ په دغه کمه پیسو باندې کار نه کوو. موږ د افغانانو یوازینی ضعف دغه دی چې دوی نه غواړي چې کار وکړي او په کمه تنخوا باندې دوی هم کار هم نه کوي. او متاسفانه ډېر ځوانان چې اوس موږ بیکار لرو تجربه هم لري، او خیر د فرق از د یو خور په حیث یو مور په حیث دوی نه زده غوښتنه مې دا ده چې په کمه پیسو باندې دوی قناعت وکړي، خپل تجربه زیاته کړي، انشاءالله چې همیشه دوی به موفق وي.
بله ډیر ښه. اغلی یوسف زی، که درته ووایاست چې که څه هم تاسې د خپرونې په لړ کې وویلي چې تاسې په کومو برخو کې فعالیتونه کوئ، که د خپلو دغو کارونو فعالیتونو چې دا کوم کسان تاسې په کار باندې ګمارلی دي، د دغو فعالیتونو لږ واضح واضح برخې راته ووایاست. مثلا یو برخه یې د وچو میوو پکیج کول وو، او نورې برخې یې دغسې که راته ووایاست.
برنامه لرو چې اوله بخش مې درې چې موږ دفتر مرکزی دی چې دی کې موږ 12 کسان لکه تعلیم یافته ځوانان سره موږ ځان سره نیولای دی. د موږ د بخش هایتی برنامه دی، یو مثلا د اداري بخش کې دی، او دغه بخش د مارکیټینګ بخش کې دی. دغه 12 کسان موږ ټول تحصیل کړه کسان دي، او موږ 15 کسان چې دي دوی موږ دونه توجه مونږ نه ده کړې چې دوی باید ډېره تحصیل کړه کسان دي. هغه کسان مې نیولای دا چې دوی ډېره د اقتصادي وجه نه ډېره مشکلات ستونزې لرله ډېر زیات، او هغه کسان موږ د میوې دا جمع کول چې باندې دغه د کسان نیولای چې دوی میوې جمع کوي او اوچي او بیت دوی د صندوقو کې پکیش کوي. اوس موږ پکیش کې بسته‌بندی کې څه مشکلات لرو، او آینده کې غواړو چې دوی باندې موږ کار روان دی چې آینده کې موږ بسته‌بندی راخه بسته‌بندی وو باید شي چې استاندارد په واجب موږ باید د بسته‌بندی وکړو. او دریم بخش مو دا کسان چې بالکل زده کړې نه ده کړی، داسې نه ده ویلی، او دوی دغه دیقانی لکه په بیلو په دغه انګورچینی او دغه شیانو کې دوی مصروفه دي. دریمه درې بخش بله په کارنه کې دوی مصروفه دي. بله
ډېر ښه. اغلی یوسفزی، د ماشومانو اوسنی روحي وضعیت د جنگ جګړو په پام کې نیولو سره، د ناامنیو په پام کې نیولو سره په افغانستان کې تاسې اوس څه ډول ارزوئ؟
اوس هم تقریبا زه ډېره متاسفه یم چې د دې دومره وخت کې چې په دغه 18 کاله دې طرف ته د دې ماشومانو په بخش کې ډېره موږ ته د اروپا جامع نه کومکونه ډیر زیات شي، باید دغه ماشومان د سړکونه باید جمع شي، او دوی باید مکتب ته لاړ شي، زده کړه باید وکړي، او دوی کورنۍ لپاره د کار زمینه باید مساعد شي، ځکه چې د دې بخش زما خپله کار کوي. بله. او تقریبا د دې بحث د دولس کار ما فعالیتونه لرله.
بله.
نو زه متاسفه دي کې ما متاسفه په دې ما چې تروسه د دې تاسو د فعالیتونه مختلفه ما نشو هم د سپات شو اوس هم په دغه جامعه کې چې موږ تاسو ګوره په دغه د نورم پسې دغه استیت ورکنج ما شما نورم زیات شي وي یعنی تاسو هم دوی په سړکونه دي تر لاس په دې د 12 بجې شپو پورې دی په سړک کې دی او دوی نور استفاده کوي او زه ډیره متاسفه یم په دغه ځکه چې د دې پیسې چې کومه کوټه راغلی او د دې تزای ته نه رسید او نورم پسې دوی نورم زیاتیږي او تاسو اوس ګورئ چې په دغه اوس نه په وخت کې دغه ډیره د دې نفوس نورم پسې زیات شوی دی او زه ډیر کسان دي چې دغه ماشومان چې په دا سره کورن شتې راوتلې دي او دوی نه لکه مشران لکه دغه اوزی دي مثلا نور کسان دوی نه استفاده کوي نو زه د دولت نه دغه ما غوښتنه ده چې دغه باید تعقیب کی د دې په موارد باندې یو بحث په نظر نیسي چې دغه ماشومان موږ باید راجمع کړو ځکه چې نور آینده کې ډیره بد عواقب دی لري ډیر زیات نو ارکان لپاره هم جنکان لپاره
ډیر ښه
نو
بله اغلی یوسف زی عرب شو دی ته چې تاسو لکه د خبرونی په لار کې چې ویلې ډیر زیات کارونه فعالیتونه تر سره کړی دي او ډیرو کسانو ته مو د کار زمينه برابر کړی ده دا راته وایي چې د خپل کارونو او فعالیتونو نه اوس مهال څو په سلو کې راضی استي
زه اوس هم راضیم تقریبا زه باید چې تر نن پورې چې ما دونه کار نه کړی باید کم از کم یو شپېته یا 50% باید راضی وم او متاسفانه زه اوس هم راضی نه یم یعنی په هغه وجه چې ما تر اوسه کار کړی خپل هدف نه یم رسیدلی ځکه چې د هدف تم چې نه رسیدلی نه یم دلته هم حالت لري چې زه ما سره تر اوسه د یو لکه چې څوک چې کار کوي په دې جامعه کې کار کوي چې لکه د خزو بخش کې د ماشومان بخش کې د تجارت بخش کې هیڅوک هم یوازې نشي کولی چې دا برنامه مخته یوازې ویسي او ډېر زمينه ما مسئله کړې ده او د ما سره د دولت همکاري تر نن پورې نه و او نشته هم او چیرته چې ما سره د حکومت همکاري وای یا د کوم ماساتو همکاري چې را سره وای زه ان شاء الله د پینځه یا پیسره پورې درسیدم نو اوس هم تر اوسه چې د رسیدلې ما دا ما خپل فعالیتونه دي او دا ما خپل زحمتونه دي چې زه دغه ځای ته ځان رسولای او زه اوس هم مبارزه کوم او اوس هم زه غواړم چې نورم زه خپل فعالیتونه دوام ورکم چې زه خپل هدف ته چې څلو په څلو دی اراده ځان باید ورسوم
بله ډیر اغلی یوسف زی تاسو ویل چې تاسو اوس هم راضی نه یاستئ یعنی څومره چې تاسو غوښتل دغونه فعالیت مو نه دی کړی تاسو په ان باندې یعنی تاسو غوښتنه تر ډیر و تاسو غوښتنه یعنی ډیر و چې تاسو باید ډیر زیات فعالیتونه کړی وای خو متاسفانه تاسو په نظر باندې چې تاسو سل په سلو کې بریالي نه یاستئ دغه کلو کار کول او بیا په پای کې سل په سل کې راضی هم نو اوسېدل دغه ناراضیتي تاسو له کار نه مایوس کوي چې تاسو د غټولو کارونو نه لاس په سر شي
دا خو واضح خبره ده چې ډیر کسان هغه ناراضی کیږي یا مثلا موهران ضعیف کیږي چې زه یاره کار نه کوم نو زه نشم کوي نو دغه ما تاسو مخته ویل چې انسان باید تجربه واخلي هر څوک چې خپل د ژوند نه د خپل د کار نه هر څونه تجربه زیاته واخلي همدونه د دې اوسلمندي او د دې دونه اوسلمندي او دونه تفکر زیاتیږي نو زه تر نن پورې چې ما دروسه مبارزه کړې د لپاره چې زه ډیره تجربه مې ده هر څه نه اخیسته د ماشومان نو تجربه اخیسته دي خو بخښ کې تجربه اخیسته او دغه اوس چې د دې تجارت پښکې دی چې دغه مدیر تجربه مخصصه چې مونږ سره کوم کوجه ځان یو استیجوال ته ځان برابر کو او سم تر سم چې دې استیجوال برابر شوی نو دینه دای چې مونږ یوازې زنه په دغه خپل مونږ افغانستان مونږ ډیره موده دای چې مونږ جنگ لرو
بله
مونږ نو امنیتی مشکلاتونه لرو دغه وجه دغه دای چې زه نو چې ځان مایوسه کوم یواز په ما باندې نه دی دا جنگ او دغه نامیتی په ټول موږ مملکت ټول موږ افغانستان باندې خبره دی نو زه ځکه ځان ما هیڅ کوم نه چې دا زه هو سم په دې شرایط جنگ شرایط کې چې موږ کار کوو او دغه دونه ستونزې لرو دونه جنجال لرو دونه نامیتی د بحران اقتصادي ده بیا هم شکر وباسو چې دونه مرحیت منزان رسولی
بله دیر خیر دیر زیاد مننه آقلی یوسف زی چی خپل وقت مو مونگ ترا کرد او خپرونی که مو گردون وکرد درنو دوستانو دا خپرونا پا هم دیزی پای تورسیده تاسی پا مهربانا چیختن تعالی سپرم اللهم ملشه
در روختیا نریوال سازمان سوایی
لاسونه د ورځې څو ځله او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.